درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو خو زده کون کو تاسو ټول ته شرع خلاص وایم د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو زده کون کی بر تر وغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع په پتن می درنه خو زده کون کو زمرا تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون اوم ټولګي لمړی لوستي نو لمن دیم چې تاسو ټول درنه خو زده کون کی د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خو جو ګل لیست کون کو مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پای کم لته تاسو ټول درنه زده کون کو نه هله لرم چې مخکې تاسو د درس د پیل کې دوستان تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپل اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب له ځان سره ولري. همچنان تاسو کتاب او کتابچه باید له تاسو سره موجود واوسیږي ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځان سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کوونکو راځو تاسو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لومړی لوست جغرافي مفاهیم او اصطلاحات دی. کتاب صفحه له درې څخه پیل بهتر لسمې صفحې پورې پوژاو کډرمن از کون کوز مرستا سودنن ورزی درسي اهداف يا همغه مهمه موضوعګان چينن مرز به موږ تاسو باندې بحث ولرو. عبارت تل لمړي جغرافي مفاهيم او اصطلاحات، دويم د جغرافي کټي، دريم اي از مکه کوروي شکل لري، څلرم د استوا کرشا او اقليمي سيمي. دا هغه څلور مهمه موضوعګان دي چې نن به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنه از کون کوز تاسو د ټولو د توجه په هيله خوژاو کترمن زده کوونکو د لوست د فایل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو جغرافي مفاهیم او اصطلاحات ولو. موږ او تاسو د جغرافي د علم سره آشنایي پیدا کوو چې جغرافي علم کوم ډول علم دی او ولې موږ او تاسو باید د جغرافي علم زده کړو. د جغرافي د علم په واسطه موږ او تاسو څه زده کړو؟ راځو درنو خوژاو زده کوونکو لمړی د جغرافي د علم تعریف ولو. ولوچی جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او د طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. یا هم په بل عبارت درنو ځکون کوم راتاسو کولای شئ جغرافي علم په دې ډول سره تعریف کو. جغرافیا د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې جو معنا ځمکه، رافیا معنا علم. یا هم جغرافیا هغه علم دی چې د انسان او طبيعي چاپريال متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. دا سی ویلی سو درنو خو ځکون کو چې جغرافیا د نړۍ د شودلو هنداره ده کوم چې د ځمکې او کائنات په ټولو برخو کې موږ راتاسو تا معلومات راکبي چې د دې په واسطه سره موږ تاسو کولای شو نه یوازې دا چې د خپل هیواد په حق معلومات ترلاسه کوو، بلکې موږ تاسو کولای شو د ځمکې او کائناتو په ټولو برخو کې کوم چې موږ تاسو یې حتی تصور هم نه یو کړی د هغو په باره کې موږ تاسو ته د جغرافي علم په واسطه سره معلومات پیدا کیږي. همچنان درنو خو ځکه کوونکو کچيري موږ تاسو خپل ټولنیز ژوند ته متوجي وو سې جوړ ډیر ځل شمیر داسې کسان ستاسو چې هغه د خپل ژوند ټولنیز ارچاوي د مالداری، کرنې، همچنان د تولیدي توکو، تجارت او د سنور برخو لاره څخه مخې ته وړي او زیات شمیر کسان خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي په مستقیم ډول او زیات شمیر په غیر مستقیم ډول سره خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوي پرې کوي. هغه کسان چې موږ او تاسو دې ته متوجي وو سې جو هغه کسان چې په دشت او صحراګانو کې استوګنه کوي خو جو ګل لیست کوونکو د دغو کسانو اقتصاد چې وي عموما په مالداری باندې متکین هم ولاړ وي او د دې د ژوند کولو طریقه چې ډیره زیاته کوچی د کوچانو ژوند ته ورته ده. دوی د یو ځای څخه بل ځای ته کډه کوي کله چې په کومو سیمو کې دی ژوند کولی شي په هغو سیمو کې دی بل ځان د کوم ځایونو کې چې د دې کوم څاروي چې دي کوم حیوانات چې دي د هغوی دپاره ښه خوړو زمینه برابروي په هغو ساحو کې دی ژوند کوي او هلته دی خپل استوګنې ځای ځانونو ته برابروي. او همدارنګه هغه کسان چې د سمندرونو پر غاړه باندې استوګن دي د دوی دایمي کورونه او اقتصاد چې دي پر کرنه د کبانو په ښکار او په ځینو ځایونو کې د بیړۍ پر چلولو باندې متکن یې هم ولاړ دي. یعنې د دوی د ژوند کولو طریقه چې ده د دې اقتصاد پر مختګ چې دی د دې ژوند ورځنی سي اړتیاوي چې دی څنګه پرکوي همیشا د دې د ژوند اړتیاوي چې پر د کرنی لاله څخه دی پرکوي یا هم د کابانو په شکار کولو سره تر سره کوي یا هم د بیړی په چلولو سره دی د خپل ژوند ورځنی سي اړتیاوي سر تر رسوي. نو درنو زده کوونکو هله من دیم چې تاسو په دې باندې پوسیوي یاست چې جغرافي علم څه ته ویل کیږي. اوس هم درنو زده کوونکو راځو دې ته راګرځو چې د جغرافي علم ګټې څه دي. شاید تاسو په ذهن کې تار راوګرځي شي چې ولې موږ تاسو د جغرافي د علم زده کړو کو د جغرافي علم موږ تاسو ته څه ګټه رسي. درنو خو ځو زده کوونکو کچیر موږ تاسو خپل ژوند ته پام لرنه وکړو موږ تاسو یوازې او یوازې په خپل ژوند کې موږ تاسو خپل کلی خپل شهر او هیواد په حق له کوم ځای یو کې چې موږ تاسو استوګ ټاکنه کوو د هغو په حق له معلومات لرو. خو مګر هغه نور شهرونه او هیوادونه هم چنان د ځمکې د کوریې لمریز نظام سیاري هغه کائنات چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دي د هغو په باره کې موږ تاسو بشپړ معلومات نه لرو. وخت او دغه کوم امکانات چې دي دا ډیر زیات محدود دي چې هر ځای ته لاړ شو د هغو په حق له معلومات موږ تاسو ته یوازې او یوازې د جغرافیې د علم په واسطه سره ترلاسه کولای شو. یعنی یوازنی علم چې دی هغه د جغرافیې علم دی کوم چې موږ تاسو ته نه یوازې دا چې زموږ تاسو د خپل هیواد د خپل شهر په حق له معلومات راکړي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ټولو شهرونو د ټولو هیوادونو د ځمکې د کوریې د لمریز نظامونو او داسې نورو موضوعګانې چې زموږ تاسو په ذهن کې د هغوی په باره کې معلومات راکړي. نو که لنډ او خلاصان ډول سره وایي، موږ تاسو وایي جغرافیه هغه علم دی کوم چې د انسان او طبیعي چاپریال ترمنځ متقابلې اغیزې تر څېړنې لاندې نیسي. خوږه ګلالیز د کون کوس هم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د زمکي د کوري شکل په حق له بحث لرو. ولو چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه، شاید ممکن تاسو په ذهن کې کله داسې سوال وګرځي چې آیا زمکه کوروي شکل لري او کنه. زمکه چې د خپل درنوز د کون کو زمکه د لمریز نظام له سیارو له جملو څخه ده چې کابو کوروي شکل لري. تاسو ټول خو پوهیږئ لمریز نظام سیاري نه دانی دي چې د دوه نو د نورو سیارو له جملو څخه یو هم خپل زمکه ده چې کابو یې هم تقریبا کوروي شکل لري. او د هغو دقیقو څېړنو پر اساس کوم چې ساینس پوهانو سرته رسولي دي، د ځمکې قطبونه لږ ننوتي او د استوا په برخه کې لږ وتلي دي. نو په دې اساس سره موږ او تاسو نسو ویلی چې ځمکه یو بشپړه کوروي شکل دی، بلکې موږ داسې ویلی شو چې ځمکه یو نامنظمي کوروي شکل لري. یو نامنظمه دی، یعنی منظم کوروي شکل نه دی، منظمه ګرد دایره نه ده، یا هم منظمه ګرد کوره نه ده. نو دلته موږ او تاسو داسې ویلی شو چې ځمکه یو بشپړ کوروي شکل نه دی، بلکې یو نامنظم کوروي شکل په څیر سره موږ او تاسو تعریفولی شو، ځکه چې د ځمکې استوایي کوتر یې د قطبي کوتر په پرتله 20 کیلومتر اوږد دی. یعنی استوایي کوتر د قطبي کوتر په پرتله سره 20 متر اوږدوالی لري. هوجو درنو زده کوونکو، همدارنګ لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ځمکه په خپل جوړښت کې ډیر زیات شمیر لوړې ژورې سمندرونه، سمندرګي، جهیلونه، خلیجونه او داسې نور زیات شمیر برخې لري چې د هغو په باره کې به ان شاء الله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې معلومات ترلاسه کړو. خو په دې لوست کې موږ تاسو د ځمکې تر ټولو لوړه او تر ټولو بهترینه چې تر ټولو لوړه څوکه ده، د هغې په باره کې معلومات ترلاسه کړو. د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه چې د درنو خوږو زده کوونکو د اریوس څوکې په نامه سره یادیږي، چې د اسیا د لوی وچې د همالیا په غرونو کې د هند په شمال کې موقعیت لري. او دغه لوړه څوکه د سمندر له سطحې څخه 8,800 متره لوړوالی لري. هم چې نن درنو خوږو زده کوونکو، د ځمکې تر ټولو ژوره برخه چې د چین په سویل ختیځ کې د آرام سمندر، آرام سمندر چې دی، په دې کې د 2022 متره د سمندر له سطح څخه چټه پرته ده، کوم چې د مالاریا د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. یعنی تر ټولو لوړ څوکه چې د هغه خپل د اریوس څوکه په نامه سره یادیږي، او تر ټولو د زیاته چټه څوکه چې د ځمکې د سطح څخه ډیره زیاته چټه پرته ده، هغه په خپل د ماریانا ګوادل په نامه سره یادیږي. کچیرې تاسو ټول درنځ د کوونکې په کتاب کې دغه کوم شکل ته متوجه اوسئ، تاسو کولی شئ د دغه ځمکې د کوروي شکل کومه نقشه چې د دغه لار څخه تاسو کولی شئ د ځمکې تر ټولو لوړه څوکه او تر ټولو چټه څوکه پیدا کړئ. خوږو درنو زده کوونکو، همدارنګه د نن ورځې په لوست کې استوا کرښه او اقلیمي سیمې ولولو چې استوا کرښه څه ته وایي او د استوا کرښه څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږو درنو زده کوونکو، په لاندې او اسانه ډول سره تعریف وکړو چې استوا کرښه څه ته وایي. استوا کرښه په خپل لوی پرځ دایره ده چې د ځمکې کرایه پر دوو مساوي یا هم برابرو برخو باندې ویشل ده، او د طول البلد پر دایرو او محور باندې عمود پرته ده، یا هم عمود ده. او دا ځمکه تکشیر تاسو دغه د کتاب شکل ته متوجه اوسئ، موږ یو کوروي شکل لرو چې په دغه کوروي شکل کې په عمود ډول سره کوم خط چې دی، دغه ځمکه یې پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم کړی ده، چې یوې برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایي، او بلې برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایي. همچنان تاسو په شکل کې د سرطان خط لیدلی شئ، او همچنان د دې ترڅنګ د جدي خط تاسو لیدلی شئ. رازو خوژوز د کونکو د سرطان کرشه په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې د سرطان کرشه کوم ډول کرشه ده. خوژو که درمونه زده کوونکو د سرطان کرشه په خپله د اوري د لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې په کرار کرار شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره د شمالي عرض البلدونو پر لور باندې عمود لګېږي. کله چې دغه وړانګې عمود ډول سره وارد شولې تر څو چې د سرطان په لومړۍ نیټه باندې د شمالي عرض البلدونو دغه درویش درجو باندې عمود دغه وړانګې ولګېږي، نو له دې بل څخه دغه عرض البلدونه د سرطان د دایرې یا هم د ټراپیک آف کینسر په نامه سره یاد شوي دي. او په دې وخت کې د شمالي نیمه کره دوبی یا هم د دوبی لمریز انقلاب رامنځته کړي. کله چې دا وړانګې پر عرض البلدونه باندې وارد شي، نو په دا وخت کې په شمالي نیمه کره کې دوبی رامنځته کیږي چې دغه په خپل د دوبی لمریز انقلاب په نامه سره یادیږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د جدي کرشه په حق له معلومات ول. د جدي کرشه عموما د تلي له لومړي نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا په دایره باندې د جنوب پر لور باندې عمود لګیږي. یعنی کله چې د جدي لومړي نیټه پیسې د دې څخه وروسته د لمر وړانګې د استوا د دایرې پر جنوب پر لور باندې د جنوب یا هم لویدیځ پر لور باندې چشکیږي، دغه وړانګې واردېږي تر څو د جدي په لومړۍ نیټه د جنوب عرض البلدونه یو پر دوه درویش درجو باندې عمود ولګېږي. نو له دې کبله څخه دا عرض البلدونه د جدي د دایرې یا هم د ټرافیک اپ کیپریکون په نامه سره یادې شوي دي. او د جنوبي نیمه کرې دوبی وي، نو په دا وخت کې په جنوبي نیمه کرې کې چې شمه کیږي دوبی رامنځته کیږي. او د جدي له لومړۍ نیټې څخه وروسته د لمر وړانګې بیرته د استوا خواته حرکت کوي، یعنی بیرته د چشکیږي خپل حالت ته تغیر ورکوي. نو د درې میاشتو په اوږدو کې، یعنی د ورځې د لومړۍ څخه بیا د استوا پر کشه باندې د چشکیږي عمود لګیږي، په عمود ډول سره د دغه وړانګې ورته وي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، موږ تاسو نن ورځ لوست کې د مدرین سیمې په حقله لولو. درنو خوږو زده کوونکو، دا ډیر ساده او اسانه دي. تاسو همیشه دا یو خبره په خپل ذهن کې په یاد وساتئ، د جدي او د سرطان پر کشو باندې د لمر وړانګې چې دي عموما یو یو ځل واردېږي، خو پر نورو عرض البلدونه چې کوم چې د سرطان او جدي د دایرو ترمنځ موقعیت ولري، پر دغو ساحو باندې همیشه پر دغو عرض البلدونو باندې عموما د لمر وړانګې دوه دوه ځله واردېږي. کله چې دوه دوه ځله عمود ولګېږي، نو دغه سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. یعنی کله چې دا وړانګې دوه ځله پر دې باندې واردې شي، نو دا سیمې د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. تاسو کولی شئ په کتاب کې شکل ته متوجه اوسئ، تاسو استوایي د مدرن سیمې په اسانه ډول سره پیدا کولی شئ. یعنی هغه سیمې چې د سرطان او جدي ترمنځ موقعیت لري او د لمر وړانګې دوه ځله ور باندې عمود لګېږي، د استوایي مدرنینو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو، د نن ورځې په لوست کې متعددې سیمې او سړې او بادري سیمې دي. لومړی متعددې سیمې کوم سیمې ته ویل کیږي؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، همیشه دا په یاد ولري، متعددې سیمې هغه سیمې ته ویل کیږي کوم چې نه هوا ډېره یخه وي او نه هم هوا ډېره زیاته توده اوسیږي. نو دغه سیمو ته متعددې سیمې ویل کیږي. او دا سیمې چې دي په خپل په شمالي او جنوبي نیمه کرو کې د عرض البلد د یو پر دوه درویش درجو او یو پر دوه شپږ شپږ درجو ترمنځ پرتې دي، چې هوا یې ډېره زیاته متعدله، نه ګرمه او نه هم یخه ده. او همچنان سړې او بدري سیمې چې دي په دواړو نیمو کرو کې موقعیت لري، چې یو پر دوه شپږ شپږ درجو او نیمه درجو په منځ کې هوا ډېره زیاته سړه وي، چې دغه سیمې د بادر یا هم یخچالي سیمو په نامه سره یادېږي، چې هوا یې ډېره زیاته یخه وي او د انسان ساړه پکې کیږي، یا هم انسان ډېر زیات د یخ احساس کوي. نو خوږو ګلالي زده کوونکو، هیله من دیم چې تر دې دم پرې پوسیو اوسېږي او د نن ورځې د لوست په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې هم د پوښتنو برخه ده. تاسو ټول درنه زده کوونکي، هم دا پوښتنې به په خپلو کتابچو کې لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې ځوابونه ورته وایست. لومړی درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کارخانګي یا هم پوښتنو برخه چې ده، لومړی سوال چې دی، د استوا کرشه څه ده؟ دویم، د لمر وړانګې څه وخت د استوا پر کرشه باندې عمود لګېږي؟ دریم، د جدي کرشه په کومه سیمه کې ده؟ څلورم سوال، د سرطان دایره ولې د سرطان د دایرې په نامه یادوي؟ نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. هیله من دیم یو څه مو زده کړی وي. تر بل درس پورې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلاوی احترامات می قبول کئ قدر منو خو روز دکان کو زبرشتان غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرقلاس هم دنن برزی درس موضوع ته هلمن دین چې تاسو ټول درنه خو روز دکان کې برته روغ جوړو صحتمند او سړي او د صحت جمع پم پتن وی درنه غل ریز دکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافیه مضمون دی دویم لوستین هلمن دین چې تاسو ټول درنه خو روز دکان کې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یوسس تکړي خوشو کله لیست کون کو مکه لدین چې زستا سلوست پېل کړم لته څو ټول درنو ځکون کو نه هیل لرم تر څو د لوست پېل په شبو کې خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو خوشو کله لیست کون کو زستا سلوست پر نور باندې زمرستا سود نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده کتاب صفه لې ولسمې څخه پېل به تر بیا لسمې سپی پرې خوشو که درمن ځکون کو زمرستا سود نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی نمړې شمالي او سویلي نیمه کره دویم د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه دریم ارض البلدونه او طول البلدونه دا هغه درې مهمه موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنو ګلالي ځکون کو تاسو د ټولو د توجه په هیله پروژه کون کو راسو د لوس پپیل په شیبو کې مرتا سو لمړی شمالي او سیملی نیمه کوری پیښینو چې شمالي او سیملی نیمه کوری ستوي او لدې څخه مرستا سو هدف سدي خوشو درنو ځکون کو اي په هیڅ چیز مرګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوری کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر مو راته سو درنو ځکون کو د ځمکې نیمه کوری دغه جوړش ته متوجي او سې جو هغه ته په زیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای سو چې دا وګورو چې ځمکې کوری چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره دو برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلانډ او خلصن دا ور سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټولو لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دغه هغه ټولو برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټولو لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته وچه برخې همدارنګه درنو خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سرتره وی همدارنګ درنو خوشوز د کونکو کچیر مو تاسو سیویلی نیمه کوری ته نظر واچو سیویلی نیمه کوری ته فکر وکړو په سیویلی نیمه کوری کې یوازې استرالیا سیویلی افریقا سیویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګ د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبي نیمه کوری په نامه سره دي د سمندرونو له مثالون څخه کچیر مو تاسو وایي درنو کونکو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر ته برخه سیویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سیویلی برخه په سیویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکون کو سیویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیر زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیر زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د چینه ولیده نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کوم کو کچیر تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سې جید ته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلې برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوي دي چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دي او شمالي نیمه کره چې د پخپله په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوي ده نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. خوږ درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استواره کښې په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کرښه د عرض البلدونو د صفر د درجې په نامه سره یادیږي. نو نوي درجې په شمال کې او نوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نوي درجې چې دي دغه درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو وروستۍ برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په وروستۍ برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپله په نوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په نوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور وروستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپله د عرض البلدونه د شمالي نوي درجې دي، او همدارنګه سویلي قطبونه یې د ځمکې په سویل په محور کې د وروستۍ نیټې کې چې د عرض البلد یې سویلي نوي درجې دي یا هم جنوبي نوي درجې دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کښې د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټوله داسې ویلی سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه یې موږ ته په نښه کړي دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه یې موږ او تاسو تشریح کړي دي په نښه کړي. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکتیک دایره لولو، چې د ارکتیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکتیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خوږو درنو زده کوونکو، د ارکتیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلی سو، چې یو نوم یې په خپله شمالي قطب دایره ده او بل یې هم د ارکتیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې تر څنګ د انتارکتیک دایره لولو، چې د انتارکتیک دایره په خپله د جنوبي قطب دایرې یا هم د سویلي قطب دایرې په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ شپېته درجو کې موقعیت لري. ترنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه لولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او وروستۍ نقطه د سویلي قطب له وروستۍ نقطې سره ونښلوو، هغوی دواړې نقطې یو د بل سره یوځای کړو، نو دغه هغه کرښې چې دا دوه ټکي یو د بل سره یوځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې دی په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې دی په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی، دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه ښي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجو په زاویه اعلان ورکړی دی، چې د جغرافي شمال قطب د قطبي ستوري پر لور باندې د قطب ستوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې. موږ تاسو کولای شو چې د هغه خوا څخه د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو، یا هم د دې موقعیت موږ تاسو خپلو ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولی شو. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو، چې عرض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید عرض البلدونو په باره کې اوریدلي. عرض البلدونو موضوع چې ډیره ساده او اسانه ده، په خپله عرض البلدونه چې دي درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې یو وخت ستاسو په ذهن کې دا سوال ګرځېدلی، یا هم دا سوال زه ستاسو څخه کوم، ایا پوهیږئ چې عرض البلدونه دایرې څه شي دي او څه اهمیت لري؟ کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی؟ راځو درنو زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. عرض البلدونه دایرې ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کشي دي، چې دغه کشي یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمی کوری پر مخمنډي په معلومدار توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کشي سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو چې ویلی سو ارض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلات پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دی په اتل بلات باندې واردې دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجو په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی موږ چې زمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده، چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده. نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې نظم راستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنی یوه منظمه کوره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه ارض البلدونه چې دي په خپله هغه شمالي نیمه کره چې دي، یوې شمالي نیمه کره کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږې دایرې ته د استوا کرښه ویل کیږي، چې د ځمکې کره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي دایری دی، چې اوږدوالی صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دی. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ټول بلدونه پیژنو، چې ټول بلد څه ته وایي او د ټول بلد څخه موږ تاسو هدف څه دی. خوږو ګلالي زده کوونکو، ټول بلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کشي موږ تاسو لیدلې سو، چې هغه د هغه په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغوړو هغه موږ تاسو کولای سو پیدا کړو. دغه کشي د ټول بلد او ارض البلد کشي دي، چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه ټول بلدونه چې دي درنو زده کوونکو، ټول بلدونه هر درجه چې د شپېته د دکو او هر د کیخه په شپېته سنیو باندې ویشل کیږي. دغه د کیکی چې موږ تاسو داس وویشو د ټول بلد کشي په یوازې توګه سره د نړۍ په بیره بیلو ځایونو کې د وخت او پیر موږ تاسو ته پنشه کوي. نو په نقشه کې ټول بلد او ارض البلد د کشي تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته سرګند کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په ملمدار توګه سره زده کولای شو چې په خپل ټول بلد هر درجه چې د شپېته د دکو او هر د دکای په شپېته سنیو باندې ویشت سوی ده. د دوغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د هر ځای وخت په بیلابیلو ځایونو کې موږ تاسو پنشا کړو. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ تاسو د جغرافي مضمون د ځمکې سویلی او شمالی برخه و پیژندل، همدارنګه شمالی او سویلی قطبونه مو پیژندل، ارض البلدونه مو پیژندل او طول البلدونه مو پیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخه ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ تاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلی قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه خوښ زده کوونکي به هم دغه درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوه شي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
ازادي او اوریدونکو،
جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړي دی او له اړوندو ادارو غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کې.
سلام علیکم. څنګه ورو رشه جوړه په خیر دی بیت سم د کورو کې راته الله دې وکړو جوړه الله دې خوشاله. نو کتم له د ماجور وضعیت سخت خراب دی. نو ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک دا پروسه کې وځي د خوراکي توکي د مرستي حساب کتاب دوی تر ته حساب په سمو. نو غوښ دا باندې سودی کې دای سند نور سخت مشکلات سره مخ سي. بیا زمش خپل کلی کې مثال دسي عزیزان قربان د ډیر سخت ستونزو سره مخ دي چې ولي روزګار نسته به خي حساب کتاب چپه دی په افغانستان کې مزدوري نسته حساب کتاب نسته کیوت کاروبار نسته نن دی. دا او دوی خبر ده بیا د پاکستان څخه کوم خلک راغلي دی غو چې ترور سشتمنی وغاله ته پاتس و بیا چې دلته رااله د وینو سر مسته چا سره کړي چا سره نه کړي هغه چې سشتمنی وغه په کورو باندې مصرف کړي مثال همزه کا واخه یا کور پر جوړ ک نو ځانونه په شکل ترزدار کړو د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شي نه سپکشي. نو دلته دوی بده چې ګری چې په ورځ 100 روپۍ دی ته پاتې 100 افغاني دوی دومره خوشاله چې بیخي به انتها خوشاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسو انجنیران مشترسته ولي وای یا آیاتان مرستولی ما بل داخله ګور شوولې کورونا به مرشوولې وای تاسو به خپل سترګو لیدلې وای تاسو څنګه حساب دی. بیا دل چې ځینې خلک ډیر زموږ په کړی خپل استه چې زمزکی استه او ناکارم زکی دی چې په وبو پښ کې ولاړ دی پول دمونه دی دمزه فصل نه کوي فصل هم نه کوي. نو دمزه کې دوی د کم غټ مصرف لري چې یو جریم زکه دوی سمې تقریبا 3 لک 4 لک افغاني مصرف ځنی کوي. نو دومره واس دوی لري نه یک کیریان پات دي څوک کیران ته بیرته وګرځیدل څوک پاکستان ته لاړه څوک بل ځای ته لاړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جما دا پیغام تر ازادي رادیو پوری ورسی د غزنی دی ولایت دی اکټی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام پریدم. نو کو باید ستاسو د دې پیغام در سره خبر کړم. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو تر سپور له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوي. د تاسو څخه وختنه د دې موږ باید شي د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. مو پیغام سوتو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورتونه تمدیدیږي یا پاسپورتو کوم تمدید شي ده یا کوم کاروبار سره روان ده په دې کې مو سر ډیر زور زیاتای پروبې ځان سره کیږي او ډیر انتظار په مو باندې دی. بیا چې هله ورسو 300 نفر ته اضافه پاسپورتونه نه تمدیدي خلکو ته خوش کی کوي او ډیر دغه کوي د چارواکو څخه دا غوښتنه ده د ازادي رادیو کارکونکو څخه چې دا د مخ خبرونه او چارواکو ته ورسوي او چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا یو د مو یو بس خاص وو کې مو یو ډیر به سرپرست یو ډیر به عزت یو یعنی مو سره ډیر برخورد کی په دفترو کې دا پیغام شیر سينو ډیر ښه یو نام وساته. سلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خو دې اکثرو جوړه خوشاله به نو افغانونه پکتیکانه دلته ورور کومې پرخنایت سکریسې دي ډېر ډېر خلک لري پرتو سیمو کې د نو مرکز ته رسیدګې نشي کولای. نو شهر کوم دا یله د ساده دفتر نه دا کوم د تذکرو کوم دفتر نه ستیاو سوالو ته انتقال کې ډیر پرتی سیمې د لولو مرکز لري د مرکز ټول رسیدګی نشي کولای یو څو یا سوري ورسیم په یو ورځ په دوه ورځې کې کار نه خلاصيږي. نو ډیر غریبان په ټولو کې شپې ورته کوي مصرف پیرا دي ولادو کې د دفترونو ول سوالو یې تم راسي ځکه چې ټول خو رسیدګي وړک مرکز ته نشي کولی، خلک لرې پرتو سیمو کې پراته دي. الله دې وکړي چارواکي ته ورته پام وکړي، په خاص توګه د خیرکوټ ولسوالۍ ته چې باید دفتر راشي، ځکه چې هغه غټه ولسوالۍ ده، ډېر کلي پراته دي ورته، نو ټول خو مرکز ته رسیدګي نشي کولی. هلته بیا په یوه ورځ کې کار خلاصېږي هم نه.
زه د ګیزو د ولسوالۍ څخه د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیري چې دي چې ورسو وینې دي تیار شوي، 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو څخه د مسلمانانو شکې درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي، د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دي، دغه څه وي بالله. خو دغه مجاهدین چې دي وروره اضافه روپۍ غواړي بالله، خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ته ما دغه پیغام دی چې کم دا مشران چې دی لکه دغه کار مسولیت وو د دې خاک امیرتوب پر غاړه باندې دی. موږ د لوړې خوا وبو وچې دی وبو نه لرو، کښتونه د تاریاکو باندې باندې، نو باید په وبو یا په یو داسې بدیل لاره باندې سر وګرځو وسې چې هغه دا خلک سره راټول شي، پر هغه ځاګو باندې میش پاته شي. کډې ځینې تللې دي، داسې ځایونه شته چې تور پاته دي، سړک مو خراب دی، سړک مو جوړ نه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سمیع الله سیلاب د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د مخابراتو شبکې ډېر سختې کمزورې دي، سم فعالیت نه لري، کار نه کوي. موږ د مخابراتو شبکو سره د هیلو دا غوښتنه لرو چې زموږ ولسوالۍ ته انتنان راوي، خاص بیا د بي سیم شبکې څخه. فعالیت یې ډېر سخت کمزورې دي. په ټوټه ولسوالۍ کې دوه دانې انتنان شتون لري چې یوه دانه په ولسوالۍ کې ده، یو دانه د کلیسوس پر منډیکا ده. موږ هیله دغه ده چې زموږ ولسوالۍ ته نور انتنان راوي او زموږ نیټ راکوي کې. نو خلک ډېر سخت ورسره په ستونزه کې دي، او زموږ دغه د پیسیم شرکت څخه دا هیله ده چې نور انتنان راوي زموږ ولسوالۍ ته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته، همکاران ته سلامونه وړاندې کوم. دلته د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ دلته د روشن سیمیکاټان د ډیر سور څخه د روشن سیمیکاټ کار کوي، لیکن خاده نسته، خاده ډیر آزاد ده. نو زما دا غوښتنه ده چې تر لوړو چارواکو چې دا زما غږ ورسیږي چې دلته د روشن خاده ودري، او د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د مسلم آباد په کلي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه صبرګل سالار دغه پیغام پرېږدم چې زموږ په منډیکا کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. څو واره میسیجان استول دي رادیوګیانو ته چې زموږ پیغام در سره نشر کړي، زموږ منډیکې ته د یو دانه خده راوي. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالحلیم افغان یم، د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ څخه مې تماس نیولی دی. زما آواز در سره نشر کوي په دغه رسنیو کې. زموږ خوا ته مخابراتي شبکې هیڅ کار نه کوي. هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د شورا او د میدان و بغل ته دا زموږ پیغام تر رسنیو او مسؤلینو پورې ورسوي. مننه کوم. سلام علیکم.
سلام علیکم. سیدن داش نور ایم دل انگرهار داش بینگر اولی سوالی تخواه رو رزمون در وقت نچیز من سرکونم کچه ای بیچه در پاکش مریزانم چه توس پتال ترسو و غنولم خرابیگی رزمون در طول و شهر واکو طول در وانه در وقت نچه من در سرکونم پاکه کنیز زیاد مشکلات.
دا و پیغامونه چې تاسو آزادی رادیو ترالیگلی و مگه هم خپاره کرل پده هیله چه د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وی، هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پا فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
وسم راځو د ورکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادې رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایمه چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته دوه شمارې وایي ما 0 شپږ پنځه پنځوس څلوېښت او بل ایم ټی این نمبر دی 0 اتاویا 903 904. دا چې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چارې یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اووه اتیا نهه سوه درې نهه سوه څلور. افغان شمارم ور تکراروم 0 اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې دې ښه کتمن نشر کړي ډېره مننه. پاکې خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم، ستړي مسه جوړ اس په خیر اس. عبدالسلام نمیږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د هرات ولایت څخه. په دغه نامه الک ورک دی تاسو ما په یم نشر کې. عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام، تاسو خو خپل نوم او دورکسیوی عزیز نوم اخیستی دی، خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی، نو زستا سو داغه دا واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم. 0095 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 0095 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي، نو زما دا پیغام په شینه شرکې مژ یو دوست ورک دی، تر لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 اووه سپر شپږ نه 0 اته دوه واره پنځه اووه 0 اووه سپر شپږ نه 0 اته دوه واره پنځه اووه. کچیر دې زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام، لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکله او سوالې خبرې کوم. ما یو ورور دی وکال کې د کورنا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کړو مرجول سوالې کړې مرجول سوالې ستلې دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما زموږ سره څنګه وي. 0 اووه اته دوه څلور نه اته 0 څلور اووه د دنوم اصلي نوم بسم الله جان دی، موږ په خیر محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ورور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی، تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و، او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 85 15 80 16 تکرار 0 85 15 80 16 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورتسته. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وام، 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک شوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 18 کالو دی، او د کریم احمد طیب نومیږي، د جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې ستاسو وزونه درک خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګین ده چې دغه زما ورور دی داکاری محمد طيب دازمو را جانه یې دا چې څه ده چې اوس اعصاب په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې دیشي څوار مور ډاکټر ته دی ولې ده داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوچه پر پیندن و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامان السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیمه رواله ده د پلان می عبدالوهاب ده نکنه می احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلیف ده نو د شپږ میاشت کې چې نادر اکه ده کې هر چا معلومات وکړي په دا نمبر دی اړیکونه سي 0 1 0 2 1 0 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر دریم ورځ ولارې غورغوریت د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي د اوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لالجان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د دې دری په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبدالله عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې و اعظم ام سیمپیو د درې کار کې چې شمیره را څخه د سټ څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا غه الهلره ما چې دې کچیر دوی ما خپل ځغ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څوک نو تقریبا د دې نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په هغه پیغام کې پیژما چې سې شلاف منو د ازادي رادیو څخه دغه خوښ لرمه چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسمه السلام علیکم با احترام
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام ده چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو که ته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسې 0 1 0 2 0 8 0 0 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسې او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دی په کوم زاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عزیزان او کارکونکو او دونکو څنګه سټولیاس په خیر اس تیار روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد قنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیش ته خپل کور نه ترکه سوې دي د کندهار د باغپول ولسوالی باغپول خو د باغپول په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه ترکه سوې دي د خپل کور سره تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 8 0 0 سلام د 0 2 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام په دې له چې جوړ شو بس مننه چې موږ دا خبرونه جوړه کړې ده زړه د ورکو سوا جزانو د پاره دا خبرونه موږ جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی اوسیدونکو دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د دې په شماره د سوال ما سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا شماره یو ځلې بیا وایم سپر وا سپر څلور دوا ته شپږ سپر څلور دوا مننه د خدای په امان.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
شهیدو تکلونو فریادونا توچ شبا د پښتو وی زبایما هبن کړی پښتان زما لالونا توچ شبا د پښتو وی زبایما هبن کړی پښتان زما لالونا توچ شبا د پښتو وی زبایما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومی نکڑل مغرورانو توس رونا چی زاڑ کی اسیر شوی بول اوچز مکلل ما تھا غد او روخ زنزی رونا کہا تو فلک نا بڑی پما وکڑی ماجی تڑی دی دا خلقو
لار کوله خو افسوس سیاد نه وات کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونه هر خواچی دا وفا پتم لارم فرش بی بودی بولان دی دامونا لازمی جکر دا دردمند سر ساتو تا
هر یو بیت می د محروم د زړګي خونه شعر باندی وای ایرا دونا شایدی نی پدی پوشی چی پفلمی زالی مانو لگولی و مهرونا تو چی جبا دا پشتووی زبایا ماهر بنکری پشتان زمالا لونا